په استډیو سلام شي پرسه
فرشته جان ته ستړی نه یې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12:30 په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې د کندوز د ښار د جګړې په اړه تازه معلومات در سره شریکوو، خو لومړی به خبرونو ته تم شو. سید کمال شاه عارف یې اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د بدخشان لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والی له خپلو 40 ملګرو سره په یو هوایي برید کې وژل سوی دی. افغان چارواکي وایي د کندز په ښار کې تېره شپه د تصفیه عملیات پر مهال 10 طالبان وژلي او لاس تنه یې نیولې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریه د 4 کلنۍ کورنۍ جګړې په باب د روسیې وروستي نظریات رد کړل. د خبرونو تفصیل: د بدخشان لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والی له خپل 40 ملګرو سره په هوایي برید کې وژل سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاندوی د کسان د جمع په ماشام د بدخشان د بهرک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل د طالبانو نومول سوی والی قاری فصیح الدین نومیده چې په بدخشان کې پر زیاتو جنایتونو کې لاس درلود. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې تېره شپه د تصفیه عملیات پر مهال 10 طالبان وژل دي او لس تنه یې نیولې دي. د کندوز ښار د دوشنبه په ورځ طالبان ونیو او یو ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه له ورځې راپه دې خوا په کندوز کې د وژل سوو طالبانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. د افغانستان اجرایی ریاست وای په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت د 4.5 زره بې ځای سو کورنۍ ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه سوي ده. د دغه ریاست لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د دغه ریاست په پرونی غونډه کې چې مشري د اجرایی رئیس مرستیال محمد محقی کوله، د بدخشان او تخار ولایتونو د اضطراری حالاتو کمیټې دفترونو موظف سول چې د کندوز ولایت بې ځای سو ته نقدي او غذایی مرستې په دقیق ډول ورسوي. په کندوز ښار کې له تیر دوشنبه راهیسې خړی او نامی ده چې لکبل په دې ښار کې د خلکو عادي ژوند اغیزمن سوی، کاروبار ټکنی سوی او په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته کډه سوی دي. بې ځای سوی کورنۍ شکایت لري چې تر اوسه عاجلې او اړینې مرستې نه دي ورسره سوی. د بغلان امنیتي چارواکي وای افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال طالبانو د 4 ورځنۍ محاصرې ماتولو وروسته کندوز ته ورسېدل. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان زبیح الله شجاع ازادي راډیو ته وویل یاد مرستندوی ځواکونه چې د تیرو 4 ورځو راپه دې خوا په دغه ولایت کې د وسلوال طالبان لخوا محاصره وو، تیره ورځ د طالبانو د محاصرې تر ماتولو وروسته کندوز ته ورسېدل. ټاکل سوی یاد امنیتي ځواکونه کندوز ته په رسېدو سره له دغه ولایت څخه د وسلوال طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کندوز ښار کې د تیرو 5 ورځو راپه دې خوا د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې مشر وایي هغه محلي خبریالان چې په کندوز کې د وروستۍ جګړو له کبله نور ولایتونو ته بې ځای سوي وو په بد وضعیت کې دي. د دې ټولنې مشر فهیم دشتي ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دولت او نورو ادارو څخه غوښتنه کړې څو د دوو خبریالانو وضعیت ته پام وکړي. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه وایي په کندوز ولایت کې د وروستۍ جګړو له کبله د محلي او نړیوال رسنیو خبریالان مجبور سوي کابل، بغلان، تخار او بلخ ولایتونو ته کډه سي. فهیم دشتي وایي تر اوسه افغان دولت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نور افغان چارواکو په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د ولایت د تلاور پاک ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات پیل کړي دي. د بغلان امنیه قومندان عبدالجبار پر دلی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د تیر ورځې راپه دې خوا پیل سوي او ډیر ژر به دغه ولسوالۍ بیرته د وسلوال طالبانو څخه ونیسي. وسلوال طالبانو 2 ورځې مخکې تر سخت جګړې وروسته د دې ولایت د تلاور پاک ولسوالۍ ونیوله. بیا هم شرغ لاست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریه د 4 کلنۍ کورنۍ جګړې په باب او د روسیې وروستي نظریات رد کړل او یو ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرونی په واشنگټن کې خبرې کولې وویل د سوریه په مسله کې د روسیې چلند د غمیزي خواته دستور ورکول دي.
The kinds of air strikes
دی وای دغه ډول هوای بریدونه چې د منځلاریو اپوزیسیون پر ضد کېږي او روسیا پکې داخله ده برعکس نتیجه به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنله چې د امریکا پروګرام چې د سوریې منځلاري مخالفان بروزي او تجهیزوي هغه څه چې شای نتیجه نه ده ورکړي. ایران د بحرین له ډیپلوماټ ووشتل چې د دوی له خاورې ووځي. یوه ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایرانی ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووځي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ته وویل چې په دو اویا ساعتونو کې دی له ایران خارج سي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې په وروستیو بومي بریدونو کې لاس درلود. بحرین تېر اونۍ مرکز مینامي ته نږدې د بمونو د جوړېدو یوه فابریکه کشف کړه او تورې پورې کړ چې ایران د دې پیښې تر شا دی. ایران دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک وکتل. د بهرنیو چارو دغه دوه وزیرانو او د سوریې او د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. جان کیری او جواد ظریف له خپلو سلاکارانو وغوښتل چې له کوټې ووځي څو یو په یو وژغېږي او بیا تر غونډې وروسته دوی توضیحات ورنه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل چې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. دا دوهم ځل دی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې دوی سره کتلي دي. یو ایرانی چارواکی بیا وویل چې جان کیری او جواد ظریف د سوریې د شخړې په اړه او هلته د روسیې د هوایي بریدونو په باره کې خبرې وکړې. ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. دا اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې دوشنبه په وروستیو کې پر تاجکستان کې د اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پرون خبره کړې راغلي چې د سپتمبر میاشتې له پیله د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول سوي او بندیان سوي دي. د تاجکستان سری محکمې د سې شنبه په ورځ په یو حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سخت دریځي او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمې د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې تر اوږدمهاله کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل سوی و روانه میاشت په اوکراین کې وسی، شاید د اوکراین په ختیځ کې له روسپلو بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2014 میلادي کال پورې وځنډیږي. یاغیان په پام کې لري تر خپل ولکې لاندې قلمرو کې جلا انتخابات وکړي چې د لویدیځ حکومتونه وایي دا به د فبروري میاشتې د سولې موافقې شرایط چې په مینس کې لاسلیک سوی تر پوښو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشونکو، د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره تر کتنې وروسته وکړې. اولاند ول انتخابات په زیات وخت ونیسي. موږ نه غواړو د اوکراین په ختیځ کې داسې انتخابات وسي چې د مینسک موافقې ته پکښې درناوی نه وي سوی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د کندوز شار د جرګې له تازه جزئیاتو خبرو او له سیمې د ازادي راډیو خبريال په ټلیفون را سره دی. شیبه وروسته کندوز ته ورزو او د کندوز د جرګې حال به له خپل خبريال له تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د کورونا یو چارو د وزارت ویاند وایي
پښتونستان په ورلسته ډېر شمېر د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس.
صدیق صدیقي کندوز ته د تازه ځواکونو د رسېدو خبر درکوي. بلور ته مو د بدخشان لپاره د طالبانو د نومول شوي والی او د هغه د نږدې 40 ملګرو له وژلو خبرو. له جګړې لري به دا واوري چې د خوست ښاروالي عواید زیات شوي او خوستیان وایي دا پیسې د خوست په نیمګړیو پروژو ولګول شي.
د مرکزی دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالي ډیزاین کړي دي او هغه عواید چې د ښاروالي له طرفه لستر ولي دي زیات عواید دي هغه په هغه پروژې باندې ولګول شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې لویدیز په سوریه کې د روسي هوایي بمباری ته اندېښمن دی او په دې خبرونه کې ازادي واوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې 750 سب شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه هم لولو. نمړی به ورشو د افغانستان شمال ختیسته د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز د جګړې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. تیر شپه مو د کندوز ښار د هوایي ځواکونو د سخت بمبارد لاندې و، همدارنګه ځمکني ځواکونو عملیات هم په سیمه کې روان و. د کندوز د امنیت قمندانې ویان سیسرور سیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د خاکنۍ سیمه، همدارنګه د سپیزر چمن شاوخوا او د خان آباد بندر یو شمېر سیمې نیولې دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. همدارنګه د کندوز د عامي روغتیا رئیس ډاکټر صاحب مختار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه به تېره شپه بمباردۍ کې د سرحد ډاکترانو روغتونه هم د بمبو لاندې راغلی ده، چې په نتیجه کې یو شمېر ډاکترانو او ناروغه کسان هغه ټپیان هم وژل شوي دي، خو دقیق شمېر یې معلوم نه ده. اما صد مختار وویل چې په څلورو ورځو عملیاتو کې کسان زخمیان دغه روغتون ته راوړل شوي دي او 50 تنه وژل شوي کسان.
تاسو ویل سید په هوایی بمباری کې اواز مو سم ونه وریدل شو، په هوایی بمباری کې په روختون باندې بمبار شوی؟
بله، وو په هوایی بمبار کې د روختون هم دی چې په دغه کې شمېر ناروغه کسان هم او ډاکتران هم وژل شوي دي، خو کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سیسرور حسیني وایي چې په دغه روغتون کې چې ده وسلوالو طالبانو سنګر نیولی و، ځکه دغه د هدف لاندې راغلی.
تاسو د تیر شپې د جګړې خبرې کولې، نن ورځ نن سهار هم د کندوز په ښار کې جګړه روانه ده؟
بله، اوس مهال د کندوز ښار په بند مقصد کې د زر شاوخوا تخارستان مدرسې سره بندرې خرابت کې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ځای اوس ښار د بونو څنګه ده او ډېرګونه د لوګیزیاکېږي.
اریان صاحب، ږغ مو یو څه جار سو، لطفا که چېرته خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ. او همداراز جنرال صاحب امرخیل له کابله په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب محترم، د کندوز د جګړې په اړه باندې تاسو هم په دې تېرو له دوشنبې ورځې را په دې خوا راپورونه اوري، څرنګه د یو تجربه کار پوځي افسر په صفت باندې دغه جګړه افغان ځواکونو سمه مخته وړې ده او کنه نواقص پکې ډېر دي؟
ولا څنګه چې لید کېږي نواقص لري، نواقص ډېر عمده نواقص دي، ځکه چې دا جګړه په ښار کې او په کوڅو کې روانه ده. دغه حالت چې ګرڅ مازر له نظرې نه مې نه دی لیدلی، خو له خبرونه چې اورم دوی یوه اشتباه ډېره غټه کړې دا ده چې دوی باید له چارچاپېر احاطه نه کار اخیسته وی، کندوز ښار د څلور خواو نه احاطه کړی وی، او بیا آهسته آهسته دوی خپلو حملاتو ته دوام ورکړی بدون د توپچي او بمبار د هوایي نه، ځکه په ښار کې خو واضح خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه، هغه تلفات زیات
البته. جنرال صاحب، بله جنرال صاحب، تیر ورځ مو کوم راپورونه درلودل د ازادي رادیو د راپورونو لمخې؟ امنیتي ځواکونو ویلي اوس اشارې تقریبا په یو ډول محاصره کړی ده، په یو ډول نو یو ډول باندې دقیق نه پوهیږو چې په څه شکل باندې. او په هوایي بمباري کې هم دا اولین خبر دی چې دا اوس مو واورېدو چې په روغتون کې ځینې کسان لګېدلي دي، لیکن تر دې مخکې د تیر ورځو په بمباریو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي خبره شوي. آیا ممکنه ده وبخشي زما سوال ده، آیا ممکنه ده چې د یو ښار په منځ کې هوایي بمبار دومره دقیق وي چې ملکیان پکې ونه وزل شي؟
نو هوایي بمبار داسې ده چې هم دقیق وي هم دقیق نه وي. که چېرته داسې وي چې نقطه‌ای اهداف دوی ته معلوم وي او هغه هم د مثلا څلور لارې کې وي هدف، هلته بیا کیدای شي چې دا دقیق وي، اما که چېرته په کورونو کې وي بیا هغه ډېر مشکل لري. هغه بیا صرف د توچي په د هوایي دغه ماشیندارو په واسطه باندې امکان شته، ولی د بم اچول بیا هلته ډېر مضر دي، ضرر ډېر زیات رسوي، ځکه چې انتشار د بم ډېر زیات ده او ضربه یې هم دومره زیاته ده چې کورونه کولی شي چې ونړېږي. نو خبره دا ده چې دلته خو د هوایي ضربې چې دي دوه شکله لري، یو شکل د بمبار دی، یو شکل د انداختر ماشیندار ده. بعضې هلیکوپترونه چې ماشیندارونه لري هغه کولی شي چې نقطه یي اهداف له بینه ویسي. خو دلته یو مشکل چې شته، کله چې دا خلک را داخل شوي دي اکثرا موضعیې نیولي دي، نو د دغو موضوع دپاره زه فکر کوم چې دوی حملات نو زه نه ویلی نږدې ما نه دي لیدته خبرونه تعقیبوم. او سدا اوس دوی ویلي چې مسجد تخارستان د غذایي کې زه بلد یم، ځکه یو وخت کې زه ورغلی وم کندوز ته، ما دا د ښار لیدلی ده. د تخارستان تقریبا د ښار په مابین کې ده او دغه نه دې خواته دغه لویه چارهیي نه دې خواته جنوب خواته ده. خو په دې خاطر ما ویلي چې د ټولو محاصرې مې په دې خاطر ویلي چې دوی حمله له یوه جنانه یعنی له میدان هوایي نه شروع کړې وه، همداسې تر بالاحصاره پورې چې دا تقریبا کاملا جنوب ته راځي، ولی شمال و شرق و غرب چې موږ ګورو هغه طالبانو نیولی ده، طالبان السنګر نیولی ده. دوی د شار له خوا نه هم باید دا تقرب کړی وای.
جنرال صاحب، بله جنرال صاحب محترم، تاسو ویلی چې کندوز باید یو ډول محاصره شوی وای او له مختلفو لارې افغان امنیتي ځواکونه مخته تللي وای. فکر نه کوي چې په هغه صورت کې به د کندوز د نیولو لپاره ډیر وخت اړتیا وه، او که چېرته دغه جنگ تمدید شي ووش سي د ښار په منځ کې په جګړې کې راګیر خلک به له ډیرو سختو مشکلاتو سره نور هم مخامخ شي؟
بالکل، د تا خبره دقیقه خبره ده. اوس هم دا جګړه اوږدېږي، اوس هم له یوې خوا له یوې جنانه چې شروع کېږي دغه خلک خو دا خو پیاده خلک دي، معنا ورکوي، منډه اخلي، ځي له یو موضع نه بلې ته، له بلې موضع نه بلې ته. دا خو داسې شکل دی. دلته خو زیاتره د وسایط نشته چې د وسایط ټانکونه یا بلې دا شیان نشته، کوي هم هغه به دولت سره وي. خو د ما مطلب داسې ده که له هرې خوا دوی را داخل شوي وای دا مقاومت کمېده. اوس خو مقاومت یوې خواته سي لکه جبه غوندې راځي، مقاومت ډېرېږي.
بله جنرال صاحب، همدا پوښتنه به له خپل خبریاله وکړو. اجمل آریان، څرنګه د کندوز په ښار کې له یوې خوا جګړه روانه ده، او کنه له مختلفو لارو افغان ځواکونو د طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد عملیات پیل کړي؟
د کندوز د امنیت قمانداني د ویان په خبره چې افغان ځواکونو د کندوز هوایي ډګر له خوا نه یعنې صدارت له لوري نه عملیات پیل کړي دي، او دې خوا نه د دورې لاندې ده یعنې د شعبه مدرسې له خوا نه، او اخوا یې د خوږمشهد له سیمې باندې چې دغه درې واړې سیمې د کندوز جنوب لور ته پرتې دي. دوی دغه درې سیمونه عملیات پیل کړي دي. اوس مهال افغان ځواکونه د ماشق سینما سره همدارنګه خان آباد بندر کې ما چې مخکې وویلې تخارستان مدرسې سره دلته افغان ځواکونه دي. خو سړک هغه غاړې چې شمالي لوری کې دلته وسلوال طالبان دي لا هم جګړه روانه ده. خو بلې خوا ته ځایي اوسېدونکو وویل چې بېګا درانه بمبارۍ په سیمه کې روانه وه او طالبان له ښار څخه وتلي وو، یعنې په ښار کې هېڅ نه وو شمالي لوري ته. دوی وایي چې که افغان ځواکونه هغه مهال د شپې را ننوتي وای شمالي برخې دوی نیولی شي. خو اوس له سیمې څخه ازادي راډیو ته خلک وویل چې دغه اوس اته بجې اووه بجې شاوخوا بېرته طالبان شمالي سیمې ته راغلل. بیا دغه
آریان صاحب مننه. جنرال صاحب امرخیل ته به ور شو. جنرال صاحب امرخیل، دا د کندوز په جګړه کې چې له لرې ورته ګورو، یو داسې شی ده فرضاً خلک ځینې غوښتنې لري، مثلا لکه څرنګه چې مو دا اوس خبریال ته د کندوز د ښار اوسیدونکو ویلي دي چې باید داسې سوي وای، باید داسې سوي وای. تېره ورځ که په یاد وي ولسمشر اشرف غني وړ مورس دا خبره وکړه، یو خبریال ته وویل چې هر څوک ته لزان نه جنرال نه جوړوي. څرنګه تاسو څه وایست؟
بالکل زه دې خبرې سره کامل موافق یم. افغانستان یو تجربه لیدلې ده، دې تجربې په اساس باندې که موږ چېرته د خپل امنیتي قوتونو د وظایفو او صلاحیتو کې مداخله وکړو، بیا دغه جګړه امکان لري چې په بد حالت ته راوګرځي. نو په دې خاطر باندې هر قومندان هر عامر خاصې قرار ورکولو او د جګړې د سوقو اداره کولو لپاره خپل مفکوره لري، د استخباراتو په اساس باندې، د خافي معلوماتو په اساس باندې، د دښمن د حرکاتو په اساس باندې د خپله فیصله کوي. باید ډېره ښه خبره کړې چې هر سړی د ځان جنرال نه جوړوي، هر سړی د نظریات نه ورکوي. نظریات هغه څوک ورکوي چې اول په نظامي لحاظ دی مسلکي سړی وي، تحصیلات کړي او تجربه د جګړې ولري. ما دا خبره چې تا ته وکړه په دې خاطر وکړه چې زما د کندوز جګړه د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې په یاد ده چې زه هلته وم. هلته هم یو دفعه مخالفینو دغه خاري اشغال کړي، اما په دوه نیم ساعتو کې اڅک صاحب خدای دې ژوندی لري عمر ورکړی، دغه جګړه یې غولکله او دوی له خاره وویست، او په دې صورت یې وویستله که دا ما درته تعریف کړه.
بله،
چې زه هلته موجود وم، ما په یاد دي دا خبره.
جنرال صاحب، دغه وخت او د اوس په جړې کې یو فرق وړم. ورس یو صاحب منصب له کندوز چې خپل نوم یې نه یادوه ازادي راډیو ته وویل، ما خپل خبرې ورسره وکړې. هغه وویل چې ستونزه دا ځل دا ده چې د طالبانو ځواکونه چې چیرته راګیر شوي دي، چې په ډېرې تنګې محاصرې کې واقع شوي دي، ځانونه نه تسلیموي، نو مجبور یو چې تر هغو پورې جنگ ته دوام وکړو چې دا نفر تلف شي او له منځه ولاړ شي. اما د مجاهدینو په وخت کې چې په کندوز کې جګړه روانه وه د ډاکټر نجیب له ځواکونو سره، په هغه وخت کې ډېر کله به داسې و چې فشار به پرې راغی، مجاهدین به ووتل، که څرنګه داسې و چې هغه وخت کې
هم داسې اکثره ونه سو وتلی. په مجاهدې چې ابتدا د جګړې خو زه شاهد یم، د هغه وخت دوی کاملا خوار نیولی و دغه یې نیولی و. حتی په دوره کې یو صاحب منصب د څارندوی و چې هغه مقاومت کاوه، او زه په وخت میدان هوایي کې وم، زما ښه په یاد دي دا خبره. نو زه درته وایم چې هلته هم داسې نه و چې دوی ټول ووته، یا دوی مکمل دغه کاوه، مقاومت کاوه مکمل. بعضې ځای کې مقاومتونه و واقعا تر هغه پورې چې له بینه لاړی، اما بعض ځای دوی مجرد چې حمله شروع شوه په تیښته کې سو، ځکه هغو دوی دوی ته زیاتر خو چور کړی و، ولجه یې کړې وه. خپلې ولجه یې حتی ډېر شیان اوس یادولی ښه نه دي چې دوی لږ کورونه نه یا لږ نه تښتولي په شاکړي وړې داسې مسایل و. اما خبره په دې کې ده چې دښمن خو حتما مقاومت کوي. نو وخت چې یو جګړه سي بیا ایدیولوژیکي جګړې ته ورسېږي که نه، په هغه کې شهادت وي، په هغه کې رضا وي، نو هغه خو تر اخره مقاومت کوي. اما دا خبره ده چې په تکتیکي کې بیا یوه کلمه په واضح صورت باندې لیکل شوې ده، هلته نه دیویلي چې دښمن به لسانه تښتي، هلته نه شته کړي دښمن به مقاومت کوي، تر اخره به مقاومت کوي. ولې ته به څه کوې؟
بله،
ته به په دې حالت کې څه کوې؟ ته به په دې حالت کې داسې کوې چې دښمن به داسې محاصره کوي چې حتی تر دې حده ورسېږي چې هغه خو له بینه لاړ شي. دا خو ستا قانون دی، دښمن به یا کامل له بینه وړي یا به تسلیموي.
بله،
د دوو حالتونو درېیم حالت نشته. نو په دې خاطر داسې نش کېدی چې دوی ځان نه تسلیمېږي، خود به کېږي. دا خو صحیح خبره ده، ولې د تا اساسي خبر په جګړه کې تقرب ده. ته یو هدف ته څنګه تقرب کوې چې هم هدف نظر له بینه ایسي، هم ځان ته د تلفات کوي؟ او خو واضح خبره ده، خو ما خو ورته ویلي چې که چېرته دغه ټول بند شوي وي او دوی حرکاتونه ټول یو منظم منسجم اخیل شوي وای لارې خوانه، آهسته آهسته دا صحیح ده چې جګړه اوږدېږي. جګړه داسې نه ده که ته غواړې چې جګړه لنډه کړي نو ټول خار بمبار کړي ټول بل وایي یوې ورځې خبره ده. اما جګړه خو اوږدېږي.
بله،
هغه مقاومت کوي، مقابل لوری هم مقاومت کوي. امکان لري ډېر مقاومت وکړه، جګړه امکان لري لس پې نور هم اوږده شي، امکان لري نن ختمه شي.
بله،
مشال خو پکې شته. اما اساسي خبره دا ده چې یو د قومندان په مرسته کې یو څوک مداخله ونه کړه قطعي. دویم اساسي ترین په جګړه کې په کوڅه کې په خوار کې په دې ځای کې شکلي تقرب ده.
بله،
کوم ځای کې به ته منډه وهې، کوم ځای کې به ته پروت شې، کوم ځای ته به ضعف ورته نږدې کېږي. هدف به څه رقم که له دې نه تاویږي معاصر دې سلاح کومه سلاح به دلته معاصره وي. دا ټول هغه مسایل دي چې باید ته په نظر کې ونیسې.
بله، جنرال صاحب عتیق الله امرخیل، مننه چې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. په یوې خبرتیا پسې بیا هم د کندوز جګړه تعقیبوو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په بدخشان کې د افغان چارواکو په وینا طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د دې جګړې په ارتباط، د دغه پیښې په ارتباط به هم د ازادي راډیو له خبریاله واورو سي. دغه معلومات تر کوم بریده دقیق دي؟ خو د کندوز په اړه به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې راواخلو. همدارس د کندوز امنیه قمندان وایي چې په تیرو څو ورځو کې د وژل شویو وسلوالو شمیر د کندوز په جګړې کې 300 تنو اوښتی دی، او سره صلیب د کندوز په روغتونونو کې د روغتیایي وسایلو، پرسونل او نورو اسانتیاو پر نشټوالي اندېښنه ښولې ده. سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز ولایت کې تصفوي عملیات پیل شوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه شوي دي. دغه په سرګونو تازه دمه پوځیان به په کندوز ښار کې په دولت ضد وسلوالو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندوز ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه هم پوځي عملیات ښه روان و چې لاسته راوړنې هم لري.
بشپتلستان په ورن شپه ډیر شمیر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس، او په ورن شپه په عملیاتونو کې د کندوز د ښار تصفیې لپاره دننه شول. نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندوز خلکو ته، د کندوز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه یې ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو کندوز ښار تیره دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنجشنبه په ورځ وویل چې کندوز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندوز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ شوی، ګڼې کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې شوی، دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤل په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده. جن نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیاتو روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل، صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی. دروختیم راستو هغه اساسي بستې چې د ټپیانو لپاره پکاريږي او پروختونونو کې موجودیت ډیر اړین دی. څنګه چې اوس روختونونو ته لاسرسي نه لرو، اوس دا ډیره مشکل ده چې دغه وسایل روختونونو ته ولېږدو. لکندس خرار رسیدل راپورونه وایي چې د شهر په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیايي. په همدې حال کې د کندوز امنیه قمندان ویلي چې په کندوز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی. جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویلي په تیرو څلور ورځو کې په دې ولایت کې د دولت سباندې 300 مخالف وسلوال وژل شوي دي، خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د کندوز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلور ورځو کې دوی ته څه باندې 300 ټپیان او 500 وژل شوي کسان وروړل شوي دي. تروسه ملکیانو د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې ارقام دقیق شوي نه دي.
د کندوز په جګړې په اړه مو د افغان چارواکو څرګندونې په راپور کې اورېدې. د افغانستان چارواکي وایي د کندوز امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کندوز په جګړې کې تر اوسه د وسلوالو طالبانو تر 300 ډېر کسان وژل شوي دي. زموږ خبریال اجمل آریان اوس هم په ټلیفون له سیمې راسره ځي او خبر مو ترلاسه کړی دی چې په بدخشان کې او دم په خبرونې په پیل کې په خبرونو کې هم درلود د طالبانو شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي او د بدخشان لپاره د طالبانو نومول شوی والی هم وژل شوی دی. اجمل آریان، د دې پیښې په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله عجیب ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره ورځ وسلوالو مخالفینو په بهارک ولسوالۍ باندې له څو استقامتو باندې ډلهیز برید پیل کړی و چې د افغان ځواکونو له جدي غبرګون سره مخامخ شو. هغه وویل چې تېره شپه افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی دی. له بارک ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو وراخیستي دي. نوموړي وویل چې په دغه جګړه کې 500 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. خدای ونه ویل چې ځینې رسنیو ویلي چې مولوي صالحالدین د بدخشان لپاره نومول شوی والی وژل شوی ده. بدخشان سرپرست ولی دا خبر را کړه. هغه وویل تر اوسه پورې موږ دقیق او موثق معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دوی په دغه جګړه کې د طالبانو نومول شوی والی هم وژل شوی.
تاسو ویل سه دا خبره رد کړه او کوي ویل سه په دې اړه باندې معلومات نه لرو، ځکه چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویل دي چې دا سړی وشل شوی.
نوموړي ویل چې تر اوسه پورې په دغه اړه باندې موږ دقیق معلومات نه دي ترلاسه کړي چې آیا په 50 وژل شوو طالبانو کې به مولوي فتحالدین شامل وي که نه وي.
اجمل آریان مننه. د کندوز جګړې په اړه یو شمېر اسمسونه د افغان بیسیم شرکت لاله ازادي راډیو ته رسیدلی دي. په دغو کې مفتون له هلمند لیکي کندوز د پاکستان په لاس کې دی. خالد افغان له کونړ لیکلي هغه وخت را رسیدلی دی چې ټول افغانان د پنجاب پر ضد د جهاد اعلان وکړي. عبدالله همت له هلمند لیکلي دي د کندوز پر ښار د هوایي بمباري بند شي دی د ملکیانو مرجوب لته اندېښنه لري. او یو شمېر نور اورېدونکو هم د کندوز د جګړې په اړه باندې معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي دي او ځینو ویلي دي چې دا جګړه باید رقم وای. خو لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مخکې هم واورېدل جنرال عتیق الله امرخیل هم دا خبره کوله چې هر څوک له ځان نه جنرال نه جوړوي. البته په بخښنې سره ازادي راډیو د ټولو اورېدونکو ایس ایم ایسونو او پیغامونو ته درناوی کوي. اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د بدخشان لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والی له خپل څلويش ملګرو سره په هوایي برید کې وژل سوی دی. افغان چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې تېره شپه د تصفیوي عملیات پر مهال دیرش طالبان وژلي او لس نور نیولي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4500 بې ځای سو کورنۍ ته د خوراکي موادو لیږلو پریکړه سوې ده. د بغلان امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال طالبانو د څلور ورځنۍ محاصرې ماتولو وروسته کندوز ته ورسېدل. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې مشر وایي هغه محلي خبریالان چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله له نورو ولایتونو ته بې ځای سوي په بد وضعیت کې دي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي د ولایت د تلاو برپاک ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د څلور کلنۍ کورنۍ جګړې په باب د روسیې وروستي نظریات رد کړل او ویې ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. ایران د بحرین له ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تیره ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. او ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
نیویارک ټایمز په خپل ورسی غنه کې په تیرو څو ورځو کې په کندوز ښار کې د طالبانو لخوا د ترسره شو اعمالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وایي اوسنیو طالبانو په کندوز ښار کې په تیرو څو ورځو کې هم هغه اعمال ترسره کړل چې د دې ډلې امر بالمعروف څانګې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې ترسره کول. نیویارک ټایمز وایي د کندوز له نیولو سره سم ښاریان وبېرېدل او ټول په خپلو کورونو کې پټ شول. دا مطلب لیکوال وای خای همدا علت چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور خپل پلویانو ته یو لیک واستو او په هغه کې له خلکو سره د زیک چلند نه کولو سپارښتنه وکړه. خو ژر څرګنده شو چې د منصور پلویان د خپل مشر سپارښتنو ته توجه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې عیني شاهدانو ورسپانې ته ویلي چې طالبان په کندوز ښار کې کور په کور په خلکو پسې ګرځېدل. نیوز ویک مجلې بیا پوښتنه کړې ده چې ولې د کندوز جګړه دومره اهمیت لري. نیوز ویک لیکي په کم وخت کې د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو افغان حکومت ته بوګنون کې پیغام درلود. خو دا چې ولې د کندوز جګړه اهمیت لري نیوز ویک په اړه لیکي کندوز لومړنی ښار دی چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو 14 کاله وروسته دې ډلې ونیو. کندوز د افغانستان پنځم لوی ښار دی او دا ښار له دې عمله هم سمبولیکه بڼه لري چې په 2001 کال کې د طالبانو له لاسه وتونکی وروستی ښار و. د برتانی د نړیوالو امنیتی څېړنو د مرکز کارپوهې وینتر بوتم نیوز ویک مجلې ته ویلي کېدای شي د افغانستان د سولې خبرې راتلونکي کال بیا پیل شي خو که طالبان د قوت په موقعیت کې ځان برابر کړي نو د دې ډلې سخت دریځي غړي به استدلال وکړي چې کله پوځي لارې پرمختګ کولای شي نو بیا د سولې خبرو ته څه اړتیا ده. فارن پالیسي خپرونې بیا د کندوز ښار د سقوط د سیمه ایزو علتونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. فارن پالیسي لیکي د کندوز ښار د سقوط په اړه ګواښونه ښکاره وو او طالبانو لونی راهسه د دې خار د نیولو لپاره په ګڼمشتو سیمو کې خپل افراد او مهمات برابرول او د تاجک او چچن وسلوالو په شمولي نوی وسلوال جذبول. د فارن پالیسی په وینا د کندوز خار د سقوط د مخنیوي لپاره لازم او جدي اقدامات ونشول. خبرونه د کندوز خار د اوسیدونکو کې په حواله لیکلي، طالبان په خار رانغلل بلکې په خار کې راشنه شول. دا مطلب لیکونکی وای د افغانستان د شمال امنیت وروسته تر هغې خراب شو چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. د چچن، ازبکستان، تاجکستان او ایغور سلګونه وسلوال له شمالي وزیرستان څخه د افغانستان شمال ته لاړل او په مختلفو سیمو کې ځانونه ځای پر ځای کړل. فارن پالیسی وای دا مهال په فاریاب ولایت کې سلګونه ازبک وسلوال د روزنې کمپونه لري او دا مهال د راتلونکو لویو جګړو لپاره ځانونه چمتو کوي. خبرونه وای د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې لپاره یو جدي خبرداری دا دی چې په شمال کې جنگ سالاران، د نشئی موادو مافیا او فاسد امنیتي مقامات د وسلوالو په تجهیز او تمویلولو کې رول لوبوي.
د خوست ښاروالي چارواکي په تیر یو کال کې په خپلو عوایدو کې د نږدې 150% کې د زیاتوالي خبره کوي. بل لور ته خوست ښاریان دا یو ښه زیری بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې د ښاروالي بودیجه ژر تصویب کړي تر څو په همدې عوایدو په خوست ښار کې عملا پرمختیایي پروژې پیل شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 150% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو لامل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسیدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې؟ دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوسته راغلي دي، زیات عواید دي، هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې راسته کړی ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک په خپله خوښه د طلب حاضر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم دا هیله ښایسته چې دغه پروژې زر پاس کړي تر څو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ارزښت شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 18 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید تر 3 میلیونه افغانیو ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او شمیر لغتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. سړکونو پروژې اوکیسو خلاص شوي دي. خرطو سړکونه به قرضې کېږي. مولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي، زموږ بودیجه په وخت نه و تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي شل کلن ښاري ماستر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماستر پلان د ښار اساسي پلان دی چې لمخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول کوایف کې ځای شوي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه تر دې پروګرام مخکې یوه نړیواله مهمه موضوع راخلو. روسیې په سوریه کې یو ځل بیا هوایي حملې کړې او د اسلامي دولت یا داعش ځینې نور اهداف یې په نقشه کړي دي. په روسیې کې په سوریه کې د مسکو د پوځي حضور پراختیا په لویدیځ کې اندېښنې پارولې دي، خو مسکو ټینګار کوي چې په سوریه کې روسیې اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه وړاندې کوي.
روسیا وی په سوریه کې د دریم ورځ لپاره هوایي حمله کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش دولس اهداف یې په نښه کړې دي. دا په اصل کې ده چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اژانس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې څوارلس الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر اهدافو یې شپږ حملې کړې دي. د ویلي چې په دغو حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قومندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قومندۍ او مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري، د غرض په سوریه کې له بېلابېلو سرچینو سره اړیکې لري، ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حملې په یوازې سر تروریزم نسی ختمه ولی
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
د تروریزم په وړاندې مبارزه یوازې د حواله لارې ممکنه نه ده. مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې په دې د خبرېدو سبب سوي دي. تر هغه چې د سوریې له پاو سره هوایي حمله همغږي سوي نیوي، دا حمله به ګټې دي. د سوریې پاوس په سوریه کې وازنې ځواک دی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کوي. وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ور ور ادعا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د تروریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. ګومان کېږي روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنگرونو پر ځای د اسد مخالف جنګیالي په نښه کوي. داسې اندېښنې هم سه چې روسیه هڅه کوي د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نورو متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي، له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریې د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بندې کړي. د دې پر ځای دې د داعش ډلې او په القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خپلې خبرونې یعنی ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. لکه چې تاسو ته هم معلومه ده، په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د یو شمېر ځوانانو د کډوالۍ او له هېواده د وتلو په اړه راپورونه خپرېږي. په همدې حال کې په نورو پناه ورکوونکو هېوادونو کې هم د کډوالو له ستونزو خبر یاست، خو ځینې افغان ځوانان وایي د دې ستونزې یو عمده دلیل په هېواد کې دننه بیکاري ده چې دوی له هېواده وتلو ته اړ باسي. د خبر زموږ یو اوریدونکو که هم په خپل پیغام کې مشترسته ولیدې چې د نن ورځې د خبرونی په سر کې می تام دی ځوان ژغ راخېستې دی.
سلام علیکم، زه میم بی میم له کابل نه خبرې کوم. او زما د ازادۍ رادو ټول کارکونکو او څوک چې د ماغاز اوري هغه باندې سلامونه وایم. بار سلامه د ماجرو په رابطه خپل سرګندو ماغدا دا بعضی مسئولین چې د مسعود په غونډه کې بعضی خودسرانه خبرې کولې او هغه ماجر چې دا وځي او خارج ته دی هغه لپاره ځي د دې په رابطه خبرې کولې چې دوی د خپل انرژي دلته په افغانستان کې مصرف کړي او نه دي ځي. آیا دا دا کوم هغه موجود ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي؟ دغه مهاجر چې ځي هلته په دادونه کوي رسکونه اخلي او ځان په سیند باندې منډي او د مایانو د خوراکیي او مسافري کوي، خو هغلته یو لک یا یو نیم لک افغانۍ دنیا چې دوی ګټي رالیږي خپل فامیل ته، آیا دا کوم نهاد او یا کوم ارګان دلته آماده ده چې دوی د کار زمینه برابره کړي او دوی ته اقلا یو لک نه لس زره افغانۍ د میاشتې معاش ورکړي؟ خپل په یو سلو دېرش نفره د ایسا بیکاره کړل چې ډیپلومونه یې درلودل او په داسې حال کې چې دا غریب بیچاره غربه خلک چې هغوی قطعا تعلیم نه لري، نو روزانه په دې چوکونو کې ولاړ دي او خټو لپاره 500 افغانیو لپاره 500 کلدارو لپاره هم څوک کار نه ورکوي. نو د دې په خاطر باندې که دوی وایي چې دا نیرو دې همدلته پاتې شي او د موږ باډیګارډ دي وکړي او موږ دې وساتي، نو دا فکر نه کوم چې دا دوی ورسره ومني. خلک د خپل آیندې لپاره دوی باید کاري زمینه ورته برابره کړې وای په رسمي او صحیح شکل باندې. دغه کوم خلکو خارجیانو غلامي چې دغه د موږ چارواکي کوي باید په هغوی منلی وای چې په قانوني شکل دغه خلک تللی وای، کار یې کړی وای، ویزې ورکړی وای، پاسپورټونه ورته اخیستي وای، هغه خو دوی ونه کړل. دا چې دوی خپله د ابتکار کوي د دې مخه نیسي وای پاتې دي شي. لکه محقق صاحب چې دا خبره وکړه چې خیر ته دا او که ځي لاړ دي شیخ دوله خلک شته چې دلته موږ حکومت کې وکړو، نو دا فکر دې دا خلک له خپله مغزه وباسي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو شکایت مو خبر کړ. کچیر تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري، نو موږ په بیلابیل خبرونه کې پر دې مسلې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او په افغانستان کې د بیکاری ستونزې ورسره شریکې سوي دي. چارواکي هم ژمنه کوي چې دا ډول ستونزې به پراتلونکي کې هواري سي. موږ په نورو خبرونه کې هم هڅه کوو چې همدا موضوع تعقیب کو او په بحثونو کې د همدې موضوع په ارتباط چارواکي راوبولو. دمګړې د نورو دوستانو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي ورته غوړ بسو. مخکې تر دې چې نور پیغامونه ته ورسو، غوړم وایم چې دا خبرونه در ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو د پیغامونو او ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم تاسو پیغامونه.
غوړم وروره زړه زابل د ولایت څخه غوړي کوم. دا معلمانو په باب کې دا معلمان ډیر شکایتونه کوي چې وایي موږ تماس نه رسیږي، موږ صبر نه رسیږي. دا معلمان دا یو مخالی او جلا جلا شپس پس سامیر کوتیانی لری دا دکشیانو پا غم که یو نگی دا چی دا پیسی چرس دولت ترکیی دا پیسی طور دی پا خپل جبو که چی پا تخشمایی سر کلوی مالیم دا کشیان دا در مخی دا ای کولی اوز بکندار که اینو مینه که آره و دره دره سامیر را نیولی دی لکه ورور جار سم دغه معلمان د حکومت برنګ بدای وای د چې تاثیر نه څه درس نه څه القان مګر دغه به در سوره ته ناشي. لکه ورور جار سم دغه هر معلم په ملو نه او پیسې لري. والسلام.
زادی رادی فون کار کوم کو ته السلام علیکم. زادی رادی نه زمون د منګراد ملو د شهیدانو د کورنۍ دغه خواسته چې زمون دغه پیغام افغانستان اولسی جرګې ته او مشرانو جرګې ته په مخ کې دوه درې واره وکړي چې زمونږ حقوق د شخصي بلاغا شي په خارګوټي کې چې لومړي قواله ورکړي، نور حقوق ریاست تعمیرات د وزارت دفاع نه ورکوي، بانه کوي چې وزارت مالیه تخصیص نه ورکوي. زمونږ د راډیو وزانی نه هیله من دي ځکه د ټولو د نیمګړو خلکو لپاره هلې ځلې کړي دي. د مجبورو خلکو غږ یو ځای ته رسولی چې زمونږ دغه پیغام اولسی جرګې ته او اشرف غني ته مشران دلګې ته ورسي چې وزیر د مالی ولې شهیدانو د ورسي حقوق نه ورکوي چې هغوی خپل اولادونه د تروریزم په مقابل کې شهیدان کړي دي. نه د نمرو قواله په لاس کې او نور حقوق نه ورکوي چې ښاروالي ورته نیمه قواله او نمره وسپاري. هیله من دي چې وزارت دفاع او وزارت مالی او اشرف غني او مشران جرګې ولسي جرګې ته دا زموږ پیغام ورسوي. مننه کور ودان خدای په امان.
افغانستان سولہ پر ہر رقم راجیے
طيبات كاشف غنيت ام منصور صاحبي بعد ليك ولا المرا رزو ملات رزو زرد هذا ملات كذا توك توك ضرب ضرب جنبو دراسو زامن اولادنا مو قد قتل او قد مو ملا سوار شاشتن وكان مو دلا سوار كفدي جنبو شبر هذا المو تمام خدا دم حركان كيس ولا بعد خارجان سكي
اور السلام علیکم زه د بادغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم موږ په تاکازو د کلی خدمت پر موږ دا نه آرامې د طالبان خپل ورور دغه د سنگرو د خواټه کان پرو کې موږ کلی سږی کوچنیان نرګر ولي وې د ہدایت د ولسوالۍ ولي وې د ہدایت د کمانډان د کنډکه ولي موږ کوچنیان موږ چې اثر په درشتو پرتی دی په دې ټولې بیا باندې چې نه ډوډۍ سنه وبس نشي صدرایا دغه ډول کیږي د حکومت درایا دغه ډول کیږي په نو مرتا د دولت درته وای چې معنا مودا چې نظم د ودا شي د امنیت مونږ کای هیڅ خبر نه سته دروازه درته وای ایهات مقرره کور را وای سو بل مرغا ته مشکل ترات لای شي ایهات ورور دغه خلاف خبر درته کی په خپل ول سوال دا کارونه کوي د مسول د مونږ کې د ورور دا کار کوي او دای درته وای چې مثلا دا داشي د واشي د ورو تر اته هات مقرره کراته په بازار کې د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړي د په یو کور کې لاس کور نه چې مسلمانان د خلتنګي د ځای ور کړی د ورور د دغه مختی وسنه راسه وګوره اي هات مقرره کراوه اسوله د بازار دکاندارانو د بازار خلکو څخه پوښتنه وکړه وګرزه حتی کله ته مرزه چې ډیر د بیري حيات مقرره کراوه دي سي مولې ګرزو په دې کور باندې په دې زموږ زندگی زموږ څو زبرونه زموږ کونجه چې ماش پتی دی په دښتو ورتلای نه سي وروره زموږ پر سرایو و برس پرې کړی دی او په ہدایت د ولسوال موږ پر سرایو نه په چپا کړل نو دا کارونه زموږ سره کیږي
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما خوشبختانه په تیرو دیار لسکرونو په نسبت په نورستان ولایت کې امنیتي وضع خشوه ده همدا علت دي چې په نورستان ولایت کې بیرغونې کارونه ډېر په تیزۍ سره روان دي او خلکو حکومت سره همکاري هم پیاوړې شوې ده او خلک ډېر خوشاله محسوس کوي خدای دې وکړي چې همدا سي د فساد ټول افغانستان کې مخونه ورشي سلام علیکم
زه دا باندې که سوال د مراد ولسوالۍ ما چې خپل د نوم څخه زه ډډه کوم چې دلته دغه طالبان وو حکومت جنگ سره وای کی رایت ولی په ټوپو باندې خلک سرګردانه چولا وای کړه ټول اولاد لچپشي له سر وای خو ته پراته دي د څنګه حکومت د څنګه کار ده د څنګه قانون ده دا څنګه کار ده خدای ورته وګوره دا کارونه دي دا د اسلام کار ده چې غندغه رایت وشته کیږي یا په نسو کې پر سر باندې مري خپل پر سر باندې نن دوه کور په ټوپو وویشتل رایت خلک حکومت وو طالب جان سره کې رایت په ټوپو ولي طالب نو ولي رایت ولي دا د اسلام کار دغه شی ده ته خو پښتون غو غوښتي وکړي یو دا کازو د کلی څخه زه درته ځایم چې یخ ته پراته دي چې نه سرپنا ست نه شيسته خو نه ورونه دي او به پرې لیکړي د اسرائیل ور خراب کړ حکومت ور خراب کړ دغه ولسوال خراب کړ دغه کومنده د کنده خراب کړ دغه کسانو خراب کړ کاکا په دشتو کې پراته دي وای خو ته چې ډوډۍ نه ست سرپنا نه ست دا موږ ځګ دي یو مخامات ته ورکیږي دا یو چا باندې زموږ ارزو کوي
سلام علیکم والله السلام علیکم وره د احمد الله احمد لغمان ولای د لشنګ ول صالح څنګه تل هغه بسال ته بيخي دایش د څوی دی مونږ ول صالح کې بس سو کورو ربي شو پد مونږ غمن خوري لارې بند لري بيخي مونږ حکومت نه دا وړو چې بس مونږ سره بس مرسته وکړي چې دایش مای شو رکی بس په قرار باندې خپل کور ته راځو
السلام علیکم زما غاز د لوګر ولای حاضر ول صالح وسیدون کامه زه په ټول افغانانو غواړم چې د افغانستان د ملي یووالي لپاره ملاله کوټړي او د دولت د مخالفینو او د دیش لپاره سره یو شي او په ننګرهار کې کوم پاکستانی پوځیان د دیش په نوم او په لخر کې وزل شي باید د مرګرو ملتونو دفتر ته کابل ته راول شي او د امریکایي ځکونو کمانډر جان کیمبل مخې ته کې خپل شي د ثبوت لپاره او شکایت مرګرو ملتونو په پاکستان اریزه وشي د دې ما ټول افغانانو ته غږ ده او نور له جنگونو لمصیبتونو ستړي شي یو سره یو سي واحد سي لغاية تكبير الله أكبر غكوي أروح كي واحد سي خبل خاورتا خبل ملتا خبل مشرانتا خبل هويتا واحد وسي نور لو پردو استخباراتو جاسوسانو څخه ځانونه وساتئ نور افغانستان په ځان باندې میان کوي او ځان په افغانستان میان کوي زما دغه پیغام دا وسلام
السلام علیکم زه د فرا ولایت د بلابلوز ولسوالۍ د فرارو د کلي څخه خبره کوم دلته دغه د شارا کمانډان چې راغلی دی د خلکو سره ظلمونه کوي خلک وړي هلته کمانډانۍ ته اوبه په چیر شي د امریکایانو غوندې چمونه تر هغه بتر چمونه ورسره کوي د کورو شان ور وړي د خلکو شان یې ګرد غلا کړی دی خلک ډېر په تکلیف دی دغه موږ غواړو چې په دې ځای ته وي چې تبدیل شي ډېر د امریکایانو چمونه ګر سره ورسره کوي د خلکو پر ښځو یې تیاری کړی نفرو یې د خلکو د کورو یې شان وړی دی والسلام
زر زادی راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زه د چوپان ولسوالۍ د بایلو اوسیدونکی یم موږ سره طالبان ډېر سخت چلند کوي نن سویمه ده د اختر په شپو کې بندیان له بنده خلاصېږي زموږ هغه د اختر په شپو کې وړي دي بندیان دي نو دوی دان ته مسلمانان وایي که زما دا پیغام و چارواکي یا په پاکستان یا په بل یا په بل ځای کې اوري خو دوی دې په مسلمانانو رحم وکړي دوی د مسلمانۍ ډېر دغه کوي چې موږ مسلمانان یو داسې دي خلک په اختر په شپو کې بندیان دي السلام علیکم
زه د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ څخه خبره کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم وایم هیله لرم چې زما دغه پیغام مخور کړي موږ د چپان خلک له حکومتي چارواکو او طالبانو څخه ډېر په آزاد کې یو طالبانو د حکومت په تور نیسي او حکومت د طالبانو په تور د زابل ولایت والی وایي چې زه د زابلیانو په خدمت یم دا کوم خدمت زموږ په ولسوالۍ کې یو څو هزارګان په یوه دوو غونډیو کې ناست دي د دوی له لاسه زموږ ژوند ته دار ده والي صاحب دغه خپل هزارګانې در وغواړه نور خپل ولس باندې رحم وکړه وسلام
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو سلامونه مې کېږي وایم کوم شکر الله د ګورک ولسوالۍ خبره کوم په غوړه ټول سالي باندې څو دوه کال کې رسلاري باندې دي دولت څنګه هیڅ هم نخري او دولت صدا فایس لرو چې موږ ټول کې جر تجر را جوړ کې نه دا ول سالي به تور تور سي په مخ باندې به هیڅ څوک شکایت پاتې نه شي مننه
الو السلام علیکم زه جز مری الله از مری د یلمن د ولایت ناوید ول سالي څخه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم اصله سلام سره غانیت ورپور چارواک پوری ورسی د زرجو ته څخه ترناوی پوری د سړک خراب دی د زرجو خلک ډیر په مصیبت کې دي ډیر په تکلیف کې دي مریض نشره سوې ولایت او سلام
وعلیکم السلام محترم وروره ستاسو پیغام د تخپور کړ په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم د ستونزې اوریدل وی او توجه ورته وکړي تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
شراب دسرو لبان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم عزت د مینې بندر یم زه همیش د مینې خریدار یم زه عزت د مینې بندر یم زه سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم شراب دسر لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم